امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شایدر ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان صدر اعظم بنن کابل ته سفر وکړي. د شمالي او جنوبي کوریا مقاماتو د دې میاشتې په اخر کې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې مقدماتي خبرې پیل کړي دي، او په اقتصادي چارو کې د سپینې ماڼۍ یو مشاور ویلي دي د امید لري چې امریکا او چین به د تجارت په برخه کې خپل اختلافات حل کاندي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی به د افغان حکومت په رسمي بلنه نن د جمعې پر ورځ کابل ته سفر وکړي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته وویل افغان او پاکستانی چارواکي به په دې سفر کې د سولې په جریان، امنیتي مسلو او له ټروریزم سره د مبارزې په باب خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو، او هغه په دې هم ټینګار کړی دی چې په همسایه ملک کې بې ثباتي په مستقیم ډول د پاکستان په امنیت اثر کوي. د شمالي او جنوبي کوریا مقاماتو د دې میاشتې په اخر کې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې مقدماتي خبرې پیل کړې دي. د دغو دواړو ملکونو مشران په داسې وخت کې جرګه کیږي چې د پیونګ یانګ د اټومي پروګرامونو په سر د راپورته شوي جنجال د حل دپاره نړیوالې هڅې هم زیاتې شوي دي. د شمالي او جنوبي کوریا دغو مقاماتو په یوه سرحدي کلي پان مونجون کې د امنیتي او د مطبوعاتي مسایلو په باب خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې دغو ملکونو مشران به د اپریل د میاشتې په 20 ملاقات وکړي. د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام په یوه اعلامیه کې ویل شوی دي چې دواړو خواوو په دې موافقه هم کړې ده چې تر هغې پورې به د خبرو جزئیات نه خپروي تر څو پورې چې دغه دواړه خواوې یوې موافقې ته نه وي رسیدلې. د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور لاری کورلو وایي هیله لري چې امریکا او چین به د سوداګرۍ په برخه کې خپل اختلافات حل کاندي. هغه ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې د خنډونو پیدا کول دواړو خواوو ته تاوان رسوي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي صلاحکار د فاکس نیوز سره په مرکې کې ویلي دي امید لري چې د چین سره به د سوداګرۍ ستونزه د وخت په تیریدو حل شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د استازو جرګې ته د ښځو په کاندیدانو کې دومره زیاتوالی راغلی چې په خوا یې ساری نه و لیدل شوی. د دغو ښځو زیاتې د ډیموکرات ګوند غړي دي. ټاکل شوی چې په بل هفته کې به د استازو د جرګې د نیمای نه د زیاتو چوکیو دپاره نورې ښځې هم ځانونه کاندید کړي. په ځینو هغو ځایونو کې چې ښځې کاندید شوې دي په هلته پخوا هیڅکله هم دغه شان یو کار نه و شوی. تر اوسه پورې 309 ښځې د استازو جرګې ته کاندید شوې دي. له دې نه مخکې په 2012 کال کې هم 298 ښځې د استازو جرګې ته کاندید شوی. د روسیې د پخوانی جاسوس لور چې په برتانیې کې مسمومه شوې وه وایي چې در بخښه شي. هغې پولیس ته ویلي دي خوشحاله یم چې ورځ پر ورځ ښه کیږم. د هغې د پلار صحي وضع اوس هم ښه نه ده. دغه دواړه پلار او لور د مارچ د میاشتې په 14 نیټه په برتانیې کې مسموم شوي وو، او برتانیې د هغې پړه په روسیې اچولې ده. برتانیې، امریکا او د ناټو نورو غړو د 150 نه زیات روسی ډیپلوماټان د خپل ملکونو نه شړلي دي. روسیې په دغه پیښې کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی، مګر په دغه شمارې د غربي ملکونو ډیپلوماټان د خپلې خاورې نه ایستلي دي. او د ترکیې استخباراتي ادارې د نړۍ په 13 هیوادونو کې 80 کسان نیولي دي. حکومت وایي په دې کسانو شک دی چې په 2014 کال په کودتا کې لاس درلود.
خبرونو مو اوریدل پام وکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي اعلامیه کې لیکلي چې صدر اعظم عباسی د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي. پام وکړئ د رحیم ګل ساروان د رپورت ته.
په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم راتګ ته هرکلی د هوایي ډګر په لوی سړک د افغانستان او پاکستان بیرغونه راځړېدلي. کابل به سبا ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کوربوي. دا سفر د ولسمشر غنی په بلنه ترسره کیږي. په دې ورځني سفر کې به په سوری د افغان حکومت د سولې لوړاندې دغه هیواد د ملاتړ ترهګری ز دوړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو سره هم خبرې اترې وشي. د اجرایي ریاست وین مرستیال جاوید فیصل وایي دوړه هیوادونه به دولت په دولت مذاکرات ترسره کړي.
په دې سفر کې به موږ دولت په دولت له پاکستان سره رسمي مذاکره پیلو. په دې مذاکره کې د افغانستان سول او امنیت له تروریزم سره ګډه مبارزه او له اقتصادي فرصتونو څخه ګټه استفاده شامل دي. زموږ توقع ده چې پاکستانیان د خبرو ترڅنګ عمل هم وکړي او د تروریستانو پر ضد شدید اقداماتو کې تر څو دواړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
سیاسي څېړونکي د عباسی دا سفر په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو لپاره پاکستان ته مهم بولي. دوی دا هم وایي که پاکستان افغان لوري ته د تحریک طالبان لیست سپاري، افغانستان د هم د هغو طالب مشرانو لیست ورته وسپاري چې په دغه هیواد کې دي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم دا سفر مهم بولي.
کابل ته د خاقان عباسی سبانه سفر مهم دی، مګر دا چې په کور دننه تدابیر جوړ شي، دلته د بحث لپاره اجنډا جوړ شي، د افغانستان حکومت باید له کامل منطق نه کار واخلي، همدارنګه هغه نړیوال فشارونه چې د پاکستان د غفلت په وجه باندې په پاکستان ته متوجه کیږي، د افغانستان حکومت او د افغانستان ډیپلوماسي باید د دې جواب وکړي چې دا ټول مسایل د توضاحت په وضاحت باندې ویل شي.
عام وګړي وایي دا سفرونه په خو هم شوي خو روانه لانجه یې نه ده ختمه کړي.
د پاکستان صدر اعظم چې راځي د افغانستان د بارے هیڅ ګټه نشته ده، تاوان دی. په دې چې پاکستان صدر اعظم ډیر راغلي د افغانستان د بارے تر اوسه پورې کوم ګټه نه ده حاصل کړې.
او د خپل پالیسان چې کوم د افغانستان په خلاف دی لري دی کې چینجز ریسي او د روابط مخه درار سي، تجارتي مسایل مخه درار سي، ځکه چې د دې په بدن کې د منګم ګټه د موږ په بدن کې راغی ګټه.
د پاکستان د صدر اعظم سره په دې سفر کې به دغه هیواد لوړپوړي نظامی چارواکي هم ګډون ولري. تر اباسي وړاندې د پاکستان ګڼو صدر اعظمانو افغانستان ته سفرونه کړي او افغان مشران هم دغه هیواد ته تللي، خو وضعیت د عامو افغانانو په باور په افغانستان کې څه خاص بدلون نه دی موندلی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پاکستانی او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان او د افغانستان مشران پر راتلونکو لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي همکاري او ترڅنګ پامنيتي او د ترګري ضد په مبارزه باندې هم خبرې کیږي. په دې حق باندې زمونږ همکار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د پارلیمان د غړي محمد عثمان کاکړ سره مرکه کړي. تاسو درا ورو
یو پښتنه کوم لګزر اوګده وای زکه تشې ورکوم چې په مجمو کې صدر اعظم عباسی په دسه وخت کې کابل ته روان دي چې د پاکستان نظامیانو د کونړ په دانګام ولسوالۍ باندې پرونه وننم بمبارد کړي دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمل سخت غندل دي او رد کړي هم دي. کچیرته پاکستان د خ نیت په همکارۍ په نیت باندې کابل ته زی، ولې د تاک نه مخکې داسې تحرکات کوي چې هغه بې باوري د دواړو دولتونو ترمنځ زیاتوي؟
پاکستان کې د افغان پالیسی سي د تیر څلوېش کال کې بیا بالخصوص د 9/11 بعد چې افغانستان کې یو قانوني اساسي جوړ شو، دیموکراسي رااله، دا ټول پالیسی سي د پاکستان کې د اسټابلیشمنت جوړي، پارلیمنت او د پارلیمنت منتخبه کابینه کابینت او وسره وزیر اعظم هیڅ اختیار نه لري. تاسو ته ټول ته معلومه ده چې وزیر اعظم په خوانی نواز شریف صاحب سیبلاړ کابل تم د دې ونتی جام چانه وشیندل،
یعنی
نتیجه نه رااله.
یعنی تاسو په باور ملکی حکومت صلاحیت نه لري؟
نه، صلاحیت بالکل اختیار نه لري. دا وزیر اعظم کي به خین نه لري، نواز شریف نه درلودي. نو دا هر وخت وزیر اعظم جی کابل ته دا چې واقعیا پیښه چې دالات نور ترخیصي مدته چې وایي چې عمله کړی دا غم د دې د پاره چې معنا دا ده چې دا غلط تاثر ورته افغانستان واخی. نو منتخب وزیر اعظم او وزیر خارجه هیڅ اختیار نه لري، ټوله پالیسی چې دا پاکستان اسټابلیشمنت سره دا فالو کوي، دا عملی کوي. دا خارجه پالیسی ټوله بالخصوص افغانستان خو لازمن چې دا غستاو سر په سر کې پالیسی چې دا آغا دا منتخب حکومت په اختیار کې.
یو خبره ده چې صدر اعظم د پاکستان خو برحاله ده، د دنیا سره خبرې کوي او کابل ته روان ده، خو دغه زړه ادا چې تاسو مو سیاده کوي چې طالب مشان یا حقانی ډله او دانور وسلوال چالت په پاکستان کې ویل کیږي پټ دي، دغه څه فکر کوي چې پاکستانی مقامات خصوصا شخص صدر اعظم عباسی به کابل ته په دې اړه باندې څه ووایي؟ فکر کوي د څه به ووایي چې زه اختیار نه لرم او دا بل څوک کوي، یا څه به ووایي په دې باره کې؟
نه، دا خو دوی وایي نه چې زه اختیار نه لرم، خو البته زه هیڅ معاهده هم نشي کولی، نه هیڅ وعده کولی شي، نه کول کولی شي، او کېدی وکړي مغه نه عملي کوي.
یعنی ستاسو خبرو نه داسې ښکاري چې د کابل حکومت نو هسې وخت ځای کوي چې د سره دونه ترتیبات نیسي او د سره د ملاقات زمینه جوړوي او بیا بلنه ورکوي؟
دا خو نو د کابل حکومت خپل ترجیحات دي، البته د داسې تاثر به جوړوي انټرنیشنلي تور باندې چې موږ دغه مذاکرات هم کوو، وزیر اعظم هم دي، د فوجونو سربران دي، او د سیکورټي پاکستان سیکورټي ایڈوایزر هم دي. نو دا ټول دغه چې دی دا بے ځای دی، تر څو پورې بنیادی پالیسی نه بدل شوی. نو دا ټول ملاقاتونه دورې چې دی زما په خیال ټول پارلیمنت وی، ټول ملک وی، ټول تانا افغانان وی، دا بے ځای.
بالکل، بنیادی پالیسی څنګه بدلیږي؟ نو
بنیادی پالیسی چې دا هغه د اسټابلیشمنت پر اساس کې ده، سو دوی خپل سټریټیجیک ډیپ پالیسی الګړګی نه، او افغانستان هغه پالیسی چې پنځمه صوبه به وي یا پر کابل باندې به د دوی د خوشي د اسلام آباد د خوشي حکمرانانی دا پالیسی چې دوی بدل نه کی، نو دا کار پر مخ باندې نه.
فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې په څار په شان یو اداره د پاکستان او د افغانستان د دولتونو ترمن د دې شخړې د ختم د پاره یو منځګړتوب شروع کی؟
خبره خدا ده چې د ملګری ملتونو خو ډیر وخت په خصوصي استازیم ټاکلی و، هغه هم داسې بې نتیجې و. ولې چې لاین 911 وروسته چې د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل کوم فیصله کړې وه، نو هغه کې اقوام متحده چې ده ملګري ملتونو چې دي هغه هم تر حده پورې په دې کې ناکامه پاتې شوي.
نو ستاسو برداشت، تاسو یو سیاسي فعال یې او ډیر لوړ غږ لري، ډیر پلویان هم لري، ستاسو ګوند ډیر فعال دی په خواته کې او د پاکستان حکومت سره مناسته کوي، ګوري د غوي مقامات او خصوصا اسټابلیشمنت چې یادوي چې هغه نظامی حاکمیت دی په پاکستان کې، د هل لارې چیش کې ګوري؟ نو تاسو فکر کوئ چې دا به دښمنی دوام کوي که امن به راځي دلته یو لارې نه؟
ګوره، پښتونخوا ملي پارټي ډیر واضح دریز لري، هغه دا وی په کار دا دی چې هیڅ سیم یو ملک چې دی، هیڅ سیم یو طاقت او قوت په ټوله نړۍ کې په کار چې په افغانستان کې مداخلت نه کوي، او دویم دا دی په کار دا دی چې افغانستان په یوه د افغانستان ولس په وي، بس هغه خپل ډیموکراسي ده، هر څوک چې غواړي په افغانستان باندې حکمرانی وکړي د زور او د طاقت لار امکان نه لري. قانوني اساسي شته، قانوني اساسي په کار چې ومني، لکه ګلبدین حکمتیار صاحب چې وو، او بیا راته کې چون کې ولس ټاکنې کې خپل برخه واخی، سولس وچا ترای ورک په کار دی افغانستان معنا واک اختیار
دغه پلاس کی. عثمان کاکړ صاحب، تاسو نه ډیره مهرباني کوم چې زموږ بلنه منلې وو د افغانستان او پاکستان په دې مهمه مسلې خصوصا اختلافات باندې خپل نظر شریکو کوم. ده
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي، اوریدلې مهرباني.
په پیښور کې د پښتنو سره د ظلم او تشدد خلاف دا اتم اپریل په ورځ باندې مظاهره کیږي. د پښتون تحریک تنظیمون کی وای چې د پیښور احتجاجي غونډه به یو تاریخي غونډه وي. مونږه د پښتون تحریک د مشرانو سره د مرکو په اساس دا رپورت جوړ کړی دی، تاسو ته یې دراوړو. په پاکستان کې د پښتون تحریک تنظیمون کی وای چې د پیښور احتجاجي غونډه به تاریخي وي. د پښتنو د جګورنې تحریک تنظیمون کې دغه ادعا کوي چې د پېښور په احتجاجي غونډې کې به زرګونو تنه ګډون وکړي. محسن داوړ امریکا غږ ته وویل چې ډېرو ملاتړو د راتګ ویلي دي او دغه غونډه به یوه تاریخي غونډه وي. هغه وویل
اپریل په پېښور کې زموږ د پښتون تحفظ موومنټ څخه مجلسه ده. په دې کې په ګڼ شمېر کې پښتانه شرکت کوي. مونږ په دې حق لنن پرېس کانفرنس هم وکړو او امید دی چې دا به د پېښور د تاریخ یو ټولو نه غټه جلسه وي، ځکه چې تر کومې نه د پاسون راغلی دی
د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د 13 جنوري د یو پښتون ځوان نقیب الله په یوې جالي پولیس مقابلې کې د قتل نه وروسته د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې تحریک په احتجاجونو پیل وکړو. دغه احتجاجونه اول د اسلام آباد نه شروع شول، وروسته بیا د پاکستان د 4 واڼو صوبو په بیلابیلو ښارونو او سیمو کې وشول چې زیاتره یې د پښتنو په سیمو کې وشول. کله چې موږ د تحریک د مشر منظور پښتین نه د محسن داوړ د دغه ادعا په اړه پوښتله چې دغه به تاریخي جلسه وي، هغه وویل چې په 8 اپریل به معلومه شي چې څومره خلک راځي، خو هغوی تر خپله وسه تیاری نیولې دي. خو هغه دا هم ویل چې دا مهمه نه ده چې څومره خلک د هغوی ملاتړ کوي. محسن دا وړ بیا وایي چې په دغه غونډه کې د میرمنو ګډون ډیر زیات ضروری دی.
خصوصي توګه موږ په دې باندې ډیر زیات زور راوړی دی چې هر سړی ځان سره د خپل کور ځانم راوباسي او په دې کې شرکت وکړي، ځکه چې ځانونو نه بغیر زموږ ناکام نیمګړی دی. او کچرې موږ په دې جلسه کې دا هم ثابتو چې اوس موږ د قومي تحریک طرف ته روان یو، نو قومي هغې لپاره موږ دا ثابتو چې د سړو سره سره څنګ په څنګ زموږ سره په دې تحریک کې ځانم شامل دي، او موږ به کوشش کوو چې د ځانو هغه تعداد کې شرکت هم په دې کې یقیني کړو.
د یادونې وړ ده چې په دې احتجاجونو کې د نارینهو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځو هم ګډون کړی دی. سنا اعجاز هم وایي چې د 8 اپریل لپاره مبارزه کوي چې زیات شمېر خلک دغو احتجاجي غونډو ته ورشي. سنا اعجاز امریکا غږ ته وویل چې هیله ده د 10 زرو نه زیات خلک ورشي. وړانګه لوڼۍ چې د کوټینا پېښور ته په احتجاجي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلې ده، امریکا غږ ته وویل
سلامونه، زه وړانګه لوڼۍ له کوټې راغلی یم دلته پېښور جلسې ته د مهم چلوم. او پېښور لکه له کوټې لري ځای دی، خو دومره نه کله چې خبره د پښتو راسي او د پښتني خاورې راسي د پښتون د ژوند راسي، نو بیا خبره لکه خاوره د موږ خپله خاوره د سر تړلې د په نه لږ به په فاصله کې یو سر کنو. زه پېښور ته په دې راغلی یم چې موږ دې مهم وچلو او زیات زیات خلک په دې کې شرکت وکړي. هغه که زما په دې کې د خلکو زیاتوالی زما په یو پمپلیټ په وشانه باندې کړي، نو زه به دا بیا هم وشم، بیا به هم راځم، بیا به هم راځم او خپل کمپاین چې دی چلو بی او دا پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ به هر وخت کوو، په هر حال کې به کوو. ډېره
لکه څنګه چې منظور پښتون هم وویل، دا به د اپریل په 8 باندې واضح شي چې څومره خلک په دغه کې ګډون کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت العلماء اسلام پاکستان ګوند د قندوز پیخه غندلې او د جمعې په ورځ ردې پیخه د غندنې په هدف په ټول پاکستان کې مظاهره او خلک رابلل دي. نوشابه آشنا په پاکستان کې د پخوانی جنرال سید نذیر سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورو
مولانا واقعده چې په قبایلی سیمه کې او بیا په پښتونخوا کې هغه یو ډیر لوی ووټ بینک هم لري، او بل د اسلامي لحاظ سره هغه نه دا هم توقع ده او چیر دالته مسلمانانو خصوصا د مدرسې مشمانو او داسې مدرسې د مولانا صاحب هم دلته ډیره زیاتی دي او نو دغه وجه نه دغه چې کوم غمرازی ده او کوم د مظاهری کوي او دغه د پاره چیر داسې واقعیات به ونه شي.
سمو د مخ کې د مولانا فضل الرحمن په شمول د پاکستان ډیرو مذهبي مشرانو غیر دینه چې په افغانستان کې روانه جګړه یې راوګڼلې ده، په دې هم تورن دي چې د افغان حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، دوی په دې هم تورن دي. اوس همدغه مشران د پاکستان په ولس غږ کوي چې مظاهرې ته راغون شي او د دې پیښې غندنه وکړي. دا څه رقم سیاست دی کې تاسو څه وایي؟
د ټیک دا دغه خبري بنیاد ته چې موږ لاړ شو نو افغانستان کې جنگ ولې دی؟ یو خو د افغانستان د خلکو خپل غلطي دا چې په وړاندې په دوه فریق کې یو نادرن الاینس او بل طرف ته طالبانو، بیا د دوی په اقتدار باندې جګړه و یو سیاسي دغه، لیکن هغه کې به مرګ جوړ لیکېدلې او په خپلو کې جنگېدل. نو دا خو وړاندې هم دا خبرې سو سوزل په ګوته شوې دي، او که مولانا صاحب دغه خبره کوي یا بل یو مشر سیاسي مشر خبره کوي نو هغه هم افغانانو سره د همدردۍ خبره ده. که هغه په هر طرف ته مري نو دغه همدردۍ کې اخیستل غواړي، زه نه دا نه غواړم چې یاره دا یو په تنقید کې واخیستل شي. او دا کی خبره ده چې جنگ وي، جنگ کې چې کوم فریقین وی هغه دی او بل نقصان کوي، لیکن بل طرف ته د ما شومانو نقصان کا غدل ته دی او کال ته یا د دنیا په هر ګډ کړي او نو دا غي غندنه په هر چاري او مسلمان هري او انسان باندې حق دی.
سید نذیر تاسو وی چې دا خبره باید په تنقید وانه خسل شي، خو ځنې افغان مبصرین دا په تنقید اخلي او وی چې دا یو سیاسي رنگ لري. تاسو څه وی؟
او سیاسي رنگ چې تر اوسه نو ګوره بیا دلته د پښتنو یو تحفظ مومنټ و چې دا غي ستاینا یا دا غي مرګرتیا اشرف غنی صاحب وکړل. نو په سیاست کې خو به دغه سیز هم چې دغه کې سمر جوړ نه وشوي، خالد حقوق د پاره یو आवाज اوچت شوی وو. نو هغه وایي چې را پښتانه په دغه لړ کې تاسو داسې یو غنی، نو به خدغه هم پښتانه وو دغه داغي غندنه په کار چې هغه حکومت وکي او په چستای سره بلکې په دغه سره په کار و په کار چې دا کړی وي، لیکن چې دغه نو شو نو نور په دې مقابله او شو. جی
بل پښتنه چې کېدې شي اوریدونکو سره می هغه دا د جنرال صاحب چې د شمالي وزیرستان په شمول د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د پاوز د خوانه چې کوم عملیات شوي دي، په سلګونو کسان پکې وژل شوي دي او په لزګونو نور ترې تم شوي دي، ول دوی هغه وخت په لغک نه اوچتو یا نه اوچتې؟
سیاسي سطح باندې هغه خپلې حالې ځلې خوډيري کوي او دا غیر کارونه موجود دي، هغه په میډیا باندې موجود دي چې اسمبلی کې کوم تقریرونه دي یا دا غیر علاوه دا غیر چې کوم غندنه مختلف وو او میټینګونو کې کړي دا یا جلسو کې کړي دا زه هم دا غیر مطلب دا دي چې کوم او دا سي دي
په دې یو اساس وخت کې مذهبي مشان سره کوم رول لوبول شي دوی باید څوک
ګوره یو خود علماء او کنسل دی یا دا غیر علاوه انډونیشیا هم دا کوشش کړي او ملایشیا هم دا کوشش کړي او په کاغذ چې ټول داسي چودنی یا داسې قسمه حمله یا داسې هغه چې معصومان پکې ځای کیږي هغه خلاف په لړ کې فتوی ورکول، او دویم طرف ته دواړو ملکونو او بلقي علاقایي ملکونو ټول چې کوم دي په کار ده چې د افغانستان دی ورته د اوبو اچولو کوشش وکړي، د دې نمر کولو کوشش وکړي، دا د جنگ ختمولو کوشش وکړي، دې کې خپل خپل مفاد لټول د افغانستان په جنگ کې په دغه عراق کې هر یو سړی بخپلی ګوتې وچیږي کچری هغه دی ورته نور خشاک راچوي.
ډیره مننه سید نذیر صاحب، کورم ودان.
جی جی
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا په منځني ختیځ کې د خپل متحدون غوښتي دي چې د داعش ترګری ډلې د ختمولو لپاره د خپل هلې ځلې ګړندۍ کړي. په مخکړي دی رپورت ته
د سپینې مړۍ ویاندې سراحه کبي ساندرس وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره غیر منطقي وخت نه ټاکي.
موږ به پرمختګ ته او په سیمه کې د خپل متحدینو سره ګډ کار ته دوام ورکو، خو موږ غواړو سیمه ییزو قواو ته د مسؤلیتونو په انتقال پاملرنه وکړو. دا بهیر به داسې حال کې ترسره شي چې یقیني کو داعش هیڅکله سربیا او چت نه کړي.
خوشپاګ ورځې مخکې ولسمشر ټرمپ د خپل متحدینو په اړه چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو په واتلو څه فکر کوي ډیپلوماټیک چلند ونه کړ.
موږ داعش له منځه وړو او ډېر ژر به له سوریې نه ووځو، پرېږدئ چې نور خلک د سوریې غم وخوري.
د امریکا پوځي چارواکي او څېړونکي خبرداری ورکوي چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وخت لا نه دی رسېدلی.
موږ خپلې سیمې د متحدینو او شریکانو سره په ګډه له داعش څخه آزادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او پینټاګون بیانونه او موږ سره په لومړۍ کرښه کې عسکر وایي چې منبج کې به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په سپینې ماڼۍ کې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو په وتلو بحث کیږي، د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو د سوریې د راتلونکي په اړه په انقره کې غونډه پای ته ورسوله. د ترکیې ولسمشر کوردي وسلوالو ملیشو ته په اشارې چې امریکا یې د داعش په وړاندې جګړې کې ملاتړ کوي وویل،
د سوریې د ځمکني حاکمیت ساتنه په دې اړه لري چې څومره له ترهګرو ډلو څخه لرې پاتې کیږي. ډیره مهمه ده چې ټول ترهګر سازمانونه چې نه یوازې سوریې او ترکیې ته بلکې په سیمه کې ټولو هیوادونو ته خطر پیښوي پرته له استثنا لمنځه لاړ شي.
که څه هم په انقره کې راټول شوي درې واړه ولسمشران په سوریې کې مختلفې ګټې لري، خو پرون ټولو په یو ټکي ورته نظر درلود او هغه په سوریې کې د امریکا په نقش باندې کلک انتقاد و.
برخی از قدرت‌های بزرگ جهان
ځینې ستر قوتونه په تیر بیا امریکا غواړي چې ترهګر سازمانونه لکه داعش او النصره زموږ په سیمو کې پاتې شي او له هغو څخه د یوې وسیلې په توګه ګټه واخلي، خو لوی هیوادونه لکه سوریه او عراق د ملګرو هیوادونو په مرسته دغه دسیسه شنډه کړه.
په انقره کې د پرونۍ غونډې پیغام دا و چې متحده ایالات دغو دریو هیوادونو ته د یوې مشترکې وجې فرصت برابر کړ. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو موافقه وکړه چې په تهران کې به بیا ملاقات وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
حافظ ولی رحیمی د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې مشر وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې د ریاست د پاره پرون په کابل کې ټاکنې وشوې چې ښاغلی رحیمی د یو د شرایطو نه شپاړس ترلاسه کړي او د سلور کلون د پاره د دغه ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د بدني روزنې او د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست څوکۍ پر سر له شاوخوا 15 کلونو ناندرۍ وروسته حفیظ الله ولی رحیمی د پنځشنبه په ورځ د آزادو ټاکنو لارې د سلورو کلونو لپاره د دغه ادارې د رئیس په توګه وټاکل شو. دغه ټاکنې د آسیا د اولمپیک شورا د استازي حیدر فرمان، د افغانستان د جمهوری ریاست د استازو او د لوبو د سارونکو په حضور کې ترسره شوې. د یو ډیر شو فدراسیونو او ورزشي ادارو د رایه چونې په نتیجه کې د افغانستان د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د شپاړه سورایو په اخیستلو سره د اولمپیک ملي کمیټې رئیس وټاکل شو. ښاغلی رحیمی د ټاکنو له مراسمو څخه مخکې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل،
امیدوارم
چې نننۍ ټاکنې د هیواد د ټولو ورزشي قشرونو ترمنځ د لا همغږۍ او دوستۍ د پیاوړتیا لامل شي او له ټاکنو وروسته وکولای شو چې په منسجم ډول په اتفاق او ورورولۍ سره په یو کتار کې ودرېږو او وشو کولای چې د افغانستان ورزش په یو سم مسیر یوسو او په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان ځای بیرته پیدا
کړي.
د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په نننۍ ټاکنو کې دوه تنه حفیظ ولی رحیمی او احمد زیاد دشتی ولاړ وو چې ښاغلی رحیمی شپاړس او ښاغلی دشتی پنځلس رایې ترلاسه کړې. د غراس په نننۍ ټاکنو کې باور خان هوتک د اولمپیک ملي کمیټې د لومړي مرستیال او هاشم کریمی د دویم مرستیال په توګه وټاکل شول. له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان ورزشي چارې د دوو ادارو لخوا پر مخ وړل کېده چې له عمله افغان لوبغاړي له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په کور دننه او بهر یې د هغوی پر لاسته راوړنو منفي اغیزې کړې وې. خو له دغو ټاکنو وروسته به د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې چارې د یو کس لخوا پر مخ وړل کېږي. افغان لوبغاړي د اولمپیک په ملي کمیټه کې له دغه بدلون څخه هرکلی کوي او دا د افغانستان د ورزش لپاره یو مثبت اقدام ګڼي. د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي زبیح الله شهزاد امریکا غږ آشنا ته وویل،
بعد از اینکه کمیټه ملي اولمپیک افغانستان
افغانستان از ریاست
کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست څخه بیل شو یو لوی بحران یې رامنځته کړ. فدراسیونونه په دوه برخو وویشل شول، اولمپیک دوه ادارې شوې، ورزش بحران ته لاړ او موږ د لوبو په ډګر کې خیل استراوړنې نه درلودې. هغه فدراسیونونه چې خیل استراوړنې درلودې هغوی خپل مقام له لاسه ورکړ. زه دا یو نیک او ښه اقدام ګڼم چې ورزش په یو لاس اداره شي. د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې 9 فدراسیونونه فعال دي چې په کې د څه باندې 14,000 ښځینه لوبغاړو په ګډون نږدې 1,000,000 کسان په بیلابیلو برخو کې ورزش کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درمن اوریدونکو تاسو سم ته د شنارې د نظم له سهارنی خبري خبرونې لمړی بر خواورې ده. زه هم بر خبرونې نیم ساعت وروسته پیل کی تر هغه پورې د دې بر خبرونې اوریدل مهمه.